ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلای و احترامات من قبول کی قدر مون اوغله لیست کون کو زبرش نما فار یوزر به هم تاسو ټول تشرک واس فهم د جغرافیا مزمون اوم ټولګي شپږه بلوستا هلمن د ام چې تاسو ټول قدر مون اوغله لیست کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوی درنه اوغله لیست کون کو لکه سرنګ چیز مرستا سودن رزی مزمون جغرافیا اوم ټولګي کتاب شپږم دوستي نو هلمن د ام تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پر رسره ملکی وکړي او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې دی بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. د رڼا او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې همچنان قدرمن او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دي. لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو وګړو د کونکو وسان د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حقله بلو. درنو وګړو د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر وروستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحي شي د ځمکې څخه لوړ اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واوري موجود دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای سي نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټولو په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیند چې په څو کیلومترو کې دې ته پراته دي د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سیندونه ښې او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرو د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کون کو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه پخپله د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماک پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکرچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 1400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د مساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه مساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوضې سیندونه دي چې د هریرود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لوري ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لاره کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بهیږي. د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړو اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونو سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پوله پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 افغانستان او تاجکستان د پولی ترمنځ پروت موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډېرو وختونو کې یې اوبه منجمیدی او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدی او کنګل دي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 12 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې جهیل اوبه ښه خوند لري له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د هیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دي دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل خدای وکړي تاسو پوه سی اوسیږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره. دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي. نور درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه سی اوسیږي او یو څه مزده کړي اوسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضریږم د الله په امان ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او زه بلې من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکيله او احترامات متقبل کي قدرمن او ګلري سکون کو زبرش نه غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږ بلوسته هله من د چې تاسو ټول قدرمن او ګلري سکون کي براتره او غوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بم پترم قدرمن سکون کو زمر تاسو د نن ورځې شپږ بلوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبوهيږي کتاب صفاله نه دي شمه نه پر بهتر شپږ سلوشتي مې سپېپرم همدارنګه قدرمن او ګلري سکون کو زمر تاسو د قانون وزي درسي اهداف عبارت دي له لمړی د اروپا د قانون او صنایعو په حق لسه پوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دي کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمار لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نفت چې دی، نفت د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نفتو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کومې نفت زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نفتو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نفت چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزل په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګازو زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمې ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو د پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، المان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي د چاګوګانو او تور او داسې نورو پریکونکو شانو لپاره او پسې ودن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسیسنه یو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو د دغو چینی لوښو په کې هم ستره پرمختګ درلود او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زکونکو د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زکونکو اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د پدرلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د قانونو تر څنګ جوړې شوې دي چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکون خو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کیږي او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان درنو ګللې زکونکو تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هنتونونو او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زکونکو د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیرې توګه سره کټه ترې اخیستل کېږي او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګللې زده کوونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګللې زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حکله معلومات ولوستل او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژو ګللې زده کوونکو په دې لویه وچه کې له یوه ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورټ نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دی، دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنې ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکون کو د شسړو کونو او لوی لارو جوړول په لمرنی پړاو کې د نظامی او سوداګریزو د اړتیاو د پرکول لپاره مې ستراغله دی غوښتل د خپل نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دی وکولای شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دا کوم واټن چې دی په درو سرور ساتونکو کې تایید کې به هغه د سړکونو د سپال په واسطه سره وکولای شي چې په وسات کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو ځکه زیات موټرونه جوړ شول. ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړلې زده کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شو. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو چې لومړی د اوسپنو لارې په 1925 میلادي کال کې د دوکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال د اروپا د بریچ له ولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زه کوم کوز مرسته در نور زل اوس په همدې ځای باندې پای ته رسیدې. تر بل داس درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې حاضر یم. دلا په من شوخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکیل و احترامات مکمل کی قدر منو گللی سکون کو زبرشنا و فارت سچول تشرغ واس ما ما د هم ترکی جغرافیه ما زمان شپ جمله استم هله د چتا سچول قدر منو گللی سکون کی برات رو غ جوړه صحت مند او سری د صحت چم په تن می قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن وسیلوس په لمړنی یونټ کی د وبول لاری وړل او راوړل یعنی حمل او نقل دغه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو په نوې لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا له یو وچه یو له لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي، په دې لویو وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کېږي. په افریقا له یو وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی. دا چې افریقا له یو وچه یو